یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
احمد شیبریان پرې خبرونه کې مو هر کله کوم په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیر زیات شوی. طالبان وایي
د تیر ورځې د خراج پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و.
دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو کار خو سره هم شریکه کړې.
د افغانستان د لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی شي.
پروسکان کې مامورین ماشونه غواړي.
د ماش تر اوسه پورې یعنی زموږ سرنوشت معلوم نه دی.
روغتیا د شمن شتمنی پروګرام کې پر موسمي ناروغیو د متخصصو ډاکټرانو څرګندونې اوریدلی شي. یو شمېر نور مطالب هم درو په تر هر څه مخکې خبرونه نوریاس نوری اوروي.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونی انتحاري بریدونو له امله د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. د برېتانیا دفاع وزارت وایي برېتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي دي. بشپړ خبرونه. د کابل په هوایي ډګر کې د پرونیو انتحاري بریدونو له امله د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 15 کسانو ته رسیدلی. امریکایي چارواکو د 14 امریکایي سرتیرو وژل تایید کړی دی. د راپورونو له مخې په دغو حملو کې د طالبانو 28 غړي او نور 44 ملکي وګړي وژل شوي دي. اسوشیټډ پریس د ټپیانو شمیر 143 تنه ښودلی چې 10 امریکایي پوځیان دي. رویټرز او اسوشیټډ پریس خبري اژانسونو په راپورونو کې دغو مرګ ژوبلو شمیر د یو شمیر طالب چارواکو کو په حواله ورکړې. خو تر اوسه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او نور مسولو چارواکو لخوا د پرونیو انتحاري بریدونو د مرجوبل کرش میر نه دی روښانه شوی. د پیښې لویه برخه ټپیان او مړي په کابل کې ایمرجنسي روغتون ته انتقال شوي، چیرته چې دغه روغتون د چارواکو په خبره بسترونه ټول له ناروغانو ډک دي. د ایمرجنسي روغتون رئیس وایي چې عملیاتي ټیمونو یې تر نن سهار پورې د ټپیانو درملنه کوله. روزي لا میچو په روغتون کې د اوسني وضعیت په اړه وویل:
Well, the situation at the moment is calming down.
په اوس وخت کې وضعیت یو څه ښه شوی دی. زموږ روغتیایي ټیمونو ټول شپه کار وکړ. دوی نن سهار تر څلورو بجو د وروستي ټپي عملیات ترسره کړل. پرون وضعیت ډیر پریشانوونکی و ځکه چې له شپې تو زیات ناروغان موږ ته راوړل شوي وو. دغه انتحاري بریدونه چې مسؤلیت د اسلامي دولت ډلې یادایش اخیستی، پرون د کابل هوایي ډګر ورڅیرمه یو هوټل کې داسې مهال وشو چې په زرګونو افغانان په هوایي ډګر کې راټول شوي او هڅه کوي چې له هېواده ووزي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي په کابل هوایي ډګر کې د وژل شوو امریکایي سرتیرو له عاملانو به غچ واخلي. بایدن تیر ماښام په سپینه ماڼۍ کې خبر اعلان ته وویل:
هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو. موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیښه کې وژل شوی دی اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نور د ژغورلو لپاره ځان قربان کړ. په زرګونو امریکایي سرتیری د کابل هوایي ډګر د امریکایي وګړو هغو افغانانو چې له امریکا سره همکاري کړې د ایستلو عملیات چې د اګست له 14 پیل شوی مختوړي. بایدن هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي امریکا او متحدین یې ونشي کولی چې تر راتلونکي سیشن بی پورې ټول مستحق کسان له افغانستان وباسي، ویلي چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور به نور تمدید نه کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن ویلي چې تر اوسه له افغانستان نه له 1 لک زیات کسان ایستلي دي. د بریتانیا د دفاع وزارت وایي بریتانوي ځواکونه د کابل هوایي ډګر د خلکو د ایستلو د بهیر وروستي پړاو ته داخل شوي او د اسانتیاو پروسه نوره بنده شوې ده. وزارت نن په یو بیان کې وویل چې اوس د بریتانوي وګړو او نورو هغو چې کارونه بشپړ شوي او په هوایي ډګر کې دننه دي پر ایستلو هڅې متمرکز دي. په بیان کې د غراز ویل شوي چې نور خلک په هوایي ډګر ته د ایستلو لپاره ورونه غواړي. بریتانوی چارواکو ویلی چې تر اوسه د کابل هوایی ډګر 14,000 بریتانوی اتباع او د غراز د انور افغانان چې په افغانستان کې له بریتانوی ځواکونو او نورو ادارو سره همکاري کړې ده له هوایی ډګر ایستلې دي. خبرونه له ازادي رادیو اوري. بلغاریا اعلان کړی چې له ترکیه او یونان سره خپل پولو ته له 300 تر 300 پورې سرتیری استوي. بلغاریا دغه اقدام دیل لپاره کوي چې اروپا ته له افغانستانه د کډوالو د احتمالي لړۍ مخه ونیسي. ګڼ افغانان چې د ځمکې له لارې اروپا ته ځي تر ډېره د بلغاریا له لارې تیریږي. د بلغاریا د دفاع وزیر جورجی پانایاتوف په یو بیان کې وویل چې د هیواد په پولو باندې فشار مخ په ډېرېدو دی. د بلغاریا دفاع وزیر په وینا دغه سرتیري به له پولیسو او د امنیت د ټینګښت له نورو ځواکونو سره د موانعو په رامنځته کولو او څارنه کې مرسته وکړي. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت هم ویلي چې په دې وروستیو اونیو کې د ترکیه او یونان سره په پوله کې د کډوالۍ فشار په زیاتېدو دی. یونان او ترکیه اروپا ته د کډوالۍ د نوې څپې په اړه اندېښنه څرګنده کړې. پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته ګڼ خلک له دغه هېواده د وتلو په لټه کې دي. اروپایي ټولنه دې ته اندېښنه لري چې د 2015 کال د کډوالۍ کړکیچ بیا تکرار نشي. د قزاقستان چارواکي وایي په جنوبي ولایت جامپیل کې د مهماتو په زیرمتونونو کې د چاودنې له امله لږتر لږه 6 تنه ټپیان شوي. د قزاقستان دفاع وزارت په یو بیان کې وویل چې د پیښې له ځای سره نږدې د 4 کلیو اوسیدونکي امن ځای ته وړل شوي. د بیان له مخې په سلهاوو پوځیان، پولیس افسران او ډاکتران د ژغورنې عملیاتو کې د مرستې لپاره راټول شوي. د قزاقستان ولسمشر قاسم جمارف توقایف په یو ټویټ کې ویلي چې په پیښه کې لږتر لږه 10 تنه ټپیان سرتیري او د بیړنیو برخو کارګران دی. د ولسمشر په وینا وضعیت تر کنټرول لاندې دی او د چاودنو د عواملو یا لاملونو په اړه څېړنې پیل شوې دي.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چارې طاهر روشان مختوړي. آزادي راډیو په منځنۍ صفه 12:15 په ټول افغانستان کې اوري. په کابل کې د تیر شپې د 14 د قربانیانو شمیرې لوړې شوې دي. که څه هم امریکایي چارواکي د حامد کرزي هوایي ډګر کې شوې 14 د داعش کار بولي، خو طالبان دا ډله د ګواښ په توګه نه پیژني. طالبان وایي پرونی پیښه په داسې سیمه کې شوې چې امنیتي مسولیت د امریکایي عسکرو سره و. له دې 14 وروسته لوی اندېښنه د داعش ډلې لخوا د خلکو امنیت ته پیدا شوې ده. طالبان دا اندېښنه بې ځای ګڼي. جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د واکمنې په 11 ورځ کابل یو پخوانی ګواخ د نو یو واکمنو پښتون کې تجربه کړ. د حامد کرزي هوایي ډګر جنوبی لویدیځه دروازه کې دوه غبرګې چاودنې وشوي. رویټرز خبری اژانس په دې چاودنو کې د وژل شوی او شمیر 15 اتیا تنه خودلې، چې پکې 14 امریکایي عسكر، 28 طالبان او پاتې ملکیار خودل شوی. خو طالبان وایي هیڅ ملګری یې نه دی وژل شوی، ځکه دوی هلته نه وو. د دې برید مسؤلیت امریکایي چارواکو پر داعش ډلې واچوه، هغه ډله چې طالبان لا هیڅ ګواښ نه بولي. طالبان وایي هغه سیمې چې دوی پر واکمن دي هلته د ترهګریزو پیښو خطر نشته. د طالبانو د مطبوعاتي دفتر غړي بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل داعش ګواښ نه دی، او کله چې افغانستان کې د بهرنیو غیر ډیپلوماټیکو حضور پای ته ورسیږي د هیڅ لوري لخوا به کوم ډول ګواښ پیښ نه شي.
د تیر ورځې دل خراش پیښه خو په داسې سیمه کې رامنځته شوې ده چې هلته د اسلامي امارت مجاهدینو کنټرول نه و. هغه سیمه د امریکایي ځواکونو تر کنټرول لاندې وه.
خو د طالبانو په پرتله خلک او یو شمېر شړونکي د داعش له فعالیت اندېښمن دي. دوی د یو پخواني ګواښ له نویو څپو ویره لري. طالبانو لاله وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې له دې ډلې سره نښتې کړي او ترمنځ یې د مرګ ژوبلې پراخ راپورونه شته. شنونکي وایي کېدای شي دا ډله له طالبانو د غچ اخیستو او په افغانستان کې د خپل فعالیت د دوام د خودو په موخه ځینې اهداف په نښه کړي. شنونکي عبدالباری عارض آزادی راډیو ته وویل د داعش ګواښ لا هم جدي دی.
داعش په خو هم د افغانستان کې یو عمده تهدید پیژندل شوی وو. اوس چې د طالبانو حاکمیت ته هم داعش د افغانستان د لپاره یو عمده تهدید ګڼل کېدلی سي. زه فکر کوم چې یو د طالبانو د عمده پروګرامو څخه دا دی چې په اطرافو کې او په لیرې پرتو سیمو کې او په نږدې ځایو کې د داعش په وړاندې جدي مسلحانه مبارزه وکړي.
اوس مهال طالبان د افغانستان په 3 ولایتونو حاکم دي. خو د واکمنۍ له پیلې دا د مرګ ژوبلې تر ټولو لویه پیښه ده چې پلازمینه کابل کې کیږي.
په کابل کې د تیرې شپې د 14 په اړه د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر څرګندونې هم وړاندې په خبرونه کې اورېدلې شي. خو د جو بایدن تر څرګندونو مخکې ورته بریدونو ته تازه اندېښنې. د کابل د هوایي ډګر له پرونیو حمله وروسته د بریتانیا دفاع وزیر اټکل کوي چې د نړیوالو ځواکونو د وتلو د وخت لرانشته کېدو سره به دا ډول حملې زیات شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د هوایي ډګر پر نویو حملو ته په اشاره وی دا غو کسانو پر وژل کېدو غمجن دي چې په یو بل هیواد کې د یو نوي ژوند پیلېدو هیله لرله. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د کابل د نړیوال هوایي ډګر په حملو کې د وژل شویو کسانو له عزیزانو سره د خواخوږۍ د څرګندولو ترڅنګ وویل تر اوسه پورې د دغه هوایي ډګر له لارې تر 1,00,000 زیات خلک ایستل شوي دي. پرون د کابل د هوایي ډګر په دروازو کې په 2 چاودنو او ډزو کې لسکونه تنه افغانان او امریکایان ووژل شول. د امریکا دفاع وزارت وایي چې په دې حمله کې 13 امریکایي پوځیان ژوبل شوي دي. بلینکن په یو بیان کې ویلي تر اوسه تر 1,00,000 ډیر کسان له افغانستانه په خوندي ډول ایستل شوي چې دا د هغو کسانو میړانه او کلکه اراده ښیي چې په دې ماموریت کې برخه لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم دراز ویلی چې د هوایي ډګر په خوله کې د هغو افغانانو چې هیلې لرله په یو بل ټاټوبي کې نوې ژوند جوړ کړي پر وشل کې دوه غمجن دي. په همدې منځ کې د بریتانیا دفاع وزیر بن والیس نن جمعه ویلی چې د کابل د هوایي ډګر په شاوخوا کې د نورو حملو خطر به هغه مهال لا زیات شي چې د لویدیزو هیوادونو پوځیان بشپړ وتلو ته نږدې شي. د زیاتکړه پرونې انتحاري حمله چې د پواینا د دیارلس امریکایانو په ګډون 15 اتیاتنه افغانان پکې ووشل شول د دې سبب نشوي چې برېټانیا له افغانستانه د خپل پوځیانو استل چټک کړي. له بل خوا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له 2000 لومړي څخه تر اوسه پورې په افغانستان کې تر 2300 ډیر امریکایي پوځیان ووشل شوي دي. د دا هم وویل چې په دې جګړه کې تر 6000 ډیر ټپیان شوي او همدارس په دې شل کلنه جګړه کې چې د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده تر 8,00,000 ډیرو امریکایانو د عسکري خدمت کړی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د کابل د پرونیو 14 عاملین به پیدا کړي او سزا به ورکړي. ولسمشر جو بایدن دا څرګندونه کړي دي او دای ویلي دي چې د دې بریدونو سره سره بل کابل د خلکو د رئیسلو عملیات روان وي. تفصیل په دې راپور کې
د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو 14 عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه معنی کې خبري کولې او دغه پیښه په کلکه وغندله. هغه چا چې دا بریټ تر سره کړی او هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې دی پوښتې چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب بدر سره وکړو. زه به په هر ګام سره لخپل خلکو او ګټو دفاع وکړم. بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لکتر لګ دیارلس امریکایي عسکرو وژل شول. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې ویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان جوړون کې او د امریکا د پوځ همکاران په نخښه کړل. ولسمشر بایدن ویل دا هغریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نکړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر ویل په تیر 12 ورځو کې له 1,00,000 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوی دي. بایدن چې د اگست 1 له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وټلو ورستې نیټه ټاکلې وایي پراتونکو 2 ورځو کې د وټلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوه ونیو رئیس د هوایي ډګر دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وټلو هڅه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وای په کابل کې د تیر شپې د 14 سربیره به د حامد کرزی له هوایي ډګر د افغانانو او بهرنیانو د ایستلو چارې ادامه پیدا کړي. په کابل کې د حامد کرزی له هوایي ډګر په تیر شپې باندې وی اونۍ کې پولیسکونو سره بهرنیان او افغانان په بیړنیو الوتنو کې ایستل شوي دي. غرته نشتې لدی جوړ شوی هوایي ډګر د شپې او ورځې د څومره الوتنو ظرفیت شته. په دیاړه د ملکی هوایي چلند ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرد د برخلې عمومي رئیس غلام جیلانی وفاس خاور
د کابل هوایي ډګر ډیر الوتنې ظرفیت لري، خو د اوس لپاره افغاني الوتنې د کابل د هوایي ډګر قطع دي. تنها د خارجانو د ایستلو پروګرام روان دی چې هغه د دې خپل پر لاس تنظیمیږي.
وفا صاحب تاسو چې ډیر ظرفیت لري، له ډیر نه مطلب څه شی دی؟ یعنی څومره الوتکه کېدای شي چې په لنډ وخت کې له دې هوایي ډګر والوسي؟
دې هوایي ډګر نه کېدای شي چې په هر 15 یا 12 دقیقو کې یو الوتکه جګشي او بل نشاسته کې رنوی او د الوتکو د درېدلو ځای به ډیر دی. تر همزمانی کېدای شي چې تر لسو الوتکو ډیری پر مځکه وي او نورې د حرکت په حالت کې وي چې چیکافو کې بل دی راشي لندنګو کې.
یو وخت مو د سې اورېدلې و دي له خاطر چې هوایي ډګر غرته نشتې دي، ممکن لو یا الوتکې د کښیناسو په وخت کې لستونزو سره مخامخ شي، نو فکر کوي چې یوازې یو څو وړې الوتکې پرواز کولی شي او کنه ممکنه ده چې لو یا الوتکې هم دلته راشي او داخله وګبس؟
د کابل هوایي ډګر د لوی الوتکې لپاره هم مساعد دی. هغه خبره چې تاسو کوي د بیا اندازې ډېر لکه د ایرباس 380 یا تر هغه نورې غټې الوتکې مشکل نه لري. فقط یو مشکل دا دی چې اوس الوتکې باید د وی اف آر یعنی ویژوال اپروچ سیستم باندې کار وکړي، ځکه کم د هوانوردي تجهیزات چې واغه د منځ تللي دي د الوتکو د راهنمایي یا نویګیشن سیستمونه خراب دي د ایرپورټ ته، نو د تیارو سره همکاري نشي کولای چې په خراب هوا کې یا د شپې ور سره ډیر همکاري وکړي. ولی په وی فار باندې ویژوال اپروچ سیستم باندې ډیر الوتکې کېدای شي چې په سم هوا کې د ورځې او د شپې چینه او جګی شي. د کابل د میدان د رنوی څراغونه او لایټینګ سیستم یې جوړ دی.
وفا صاحب تاسو د لایټینګ سیستم ته اشاره وکړه چې جوړ دی. ازادي راډیو د سراپور درلو چې دغه ازدحام او بیروبار له امله په میلیونونو ډالر د کابل هوایي ډګر ته زیان اوښتی دی. په دې اړه تاسو معلومات څه دي چې په کومو برخو کې زیان اوښتی؟
زیاتره د رادارو په برخه کې، د ایر نویګیشن، د اکوپمنت تجهیزاتو په هکله، مثلا د الوتکو د نشست سیستم چې ILS ورته وایي، انسټرومنت لاندنګ سیستم مطلق خراب دی، د کنټرول ټاور ډېرې مخابروي کمیونیکیشن دستګاوې ټولې خرابې کړې دي، د ویسټونو د ارتباطاتو د سیستم خراب دی، د رنوی لایټونه ډېر مات شوي دي په بعضې ځایو کې، ولې د پرواز دپاره انوز رنوی سمه ده. د ساختماني لحاظه او د تجهیزاتو د لحاظه د میلیونونو ډالرو تاوان د کابل ایرپورټ رسیدلی دی، دا دقیق ده.
غلام جیلانی، وفا، وړاندې به واوري چې په روزګان کې مامورین معاش نه لري.
راپورونه، مرکه او تبصرې پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په روزګان کې مامورین تنخوا غواړي. طالبان په ترین کوډ کې له دولتي مامورینو غوښتنه کوي چې خپل کارونه پیل کړي. یو شمېر مامورین ورغلي، خو لا هم زیات شمېر دولتي ادارې فعال نه دي او مامورین اندېښمن دي چې طالبان به معاش ورکړي او کنه. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
که څه هم پر افغانستان د طالبانو واکمن مشران وایي چې په دولتي ادارو کې کارونه د پخوا په څیر بیر تادی پیل شوي، خو لیدل کیږي چې لا هم زیات شمېر دولتي ادارې لکه د پاسپورت، برېښنایي تذکرو او یو شمېر نورې ادارې چې خلک ورته هر وخت اړتیا لري لا هم تړلې دي. د افغانستان په سویلي ولایتو روزګان کې یو شمېر هغه دولتي کارکوونکي چې د طالبانو په غوښتنه بیرته خپلو دندو ته ورګرځول شوي وایي د خپلو تنخواګانو په اړه معلومات نه لري چور کول کیږي او کنه. جن محمد د کلون رئیس د روزګان ولایت په مقام کې د سپاکار په توګه دند تر سره کول او هلته د دولتي مامورینو خدمت کولی. دولت جن محمد ته د میاشتې 6000 افغانۍ ورکولې چې جن محمد به د خپل کورنۍ ډوډۍ ترې برابرول او خپل ژوند به روان ساتلی وو. خو کله چې طالبانو د هیواد د یو شمېر نور ولایتونو په څیر پر روزګان هم ولکه ټینګ کړه، نو جن محمد بیا هم د طالبانو په غوښتنه خپل دندې ته دوام ورکړ. اوس د افغان دولت د مخکینی چارواکو خدمت نه، بلکې د طالبانو خدمت کوي. نموړی ازادي راډیو ته ویل که څه هم طالبانو خپل دندې ته راغوښتي، خو وايي هغوی د ته د خپل تنخوا په اړه ډاډ نه دی ورکړی چې ور به کول سي او کنه، ځکه د خبره چې د کورنۍ او ماشومانو سترګې هم دې شپږ زرو افغانۍ ته وي او بل ګټه واټه نه و.
دند خو مو مخکې هم زموږ د ووم بس یعنی مقصد اجري ملازمي کار دی، مکتوبونه وې سوراوړو مثلا و تا کو نو صفایي و سم پاجي ډول باندې ما غاغه خپل دند پر مخ وړو. ولا وروره ماش خدای خبره د ماش د اوسه پوری یعنی زموږ سرنويش معلوم نه دی، په ښه زړه خپل کار ته نه راځي، په دې خاطر چې وای آتا ماش به مو یي نه به یي، په سلو کې 40% خلک نور نه راځي خپلې وظیفې. زموږ غوښتنه دا ده د دوی د نظام څخه، اسلامي امارت څخه، چې د دې ملکي مامورینو او اجرانو یو سرنوشت معلوم.
نموړی د طالب مشرانو غوښتنه کوي چې د د پثیر د سپاکارانو چې بل کاروبار یې نسته او نور دولتي مامورینو ته د تنخواګانو په اړه معلومات ورکړي چې ورکوي او کنه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دیاړه د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو هغوی په دیاړه له خبرو کولو ډاډه وکړه. خو بل خوا بیا مالیه وزارت په یوې خبره کړې اعلامیه کې ویلي دي چې د نوي اسلامي حکومت له پیلېدو وروسته به د کارکوونکو ماشونه د تیر په څیر بیا ورکول کیږي. په اعلامیه کې راغلي دي چې بانکي، مالی او ګمرکي فعالیتونه به بیا ډیر ژر پیل سي. د افغانستان بانک، خصوصي بانکونه او نور مالی بنسټونه د مالی وزارت هغه مامورین چې تخنیکی دندې ورغاړي دي کولای سي خپل دندو تراسي. په دغه ولایت کې نه یوازې دا چې دولتي مامورین د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي، بلکې په دغه ولایت کې د شونځي زده کوونکي هم وایي چې د خپل راتلونکي په اړه اندېښمن دي. د دغه ولایت یو شمیر زده کوونکي وایي د طالبانو دراتګ لپیل څخه تر دا مهال پورې لا هم شونځي پر مخ تړلې دي. ګیرلس کلن حزب الله د ورزګان ولایت د سیدال خان د لیسې زده کوونکي دي. د ازادي راډیو ته وایي
دا مغه وخت باندې سره چې د بل حکومت دغه کدی پر اخر و داسې دویم چانه پاتې و د اسلامي امارت رالی باغ شپو کې مکتب بس باندې اوس هم باندې دروازه شروع شوی نه دي. پوښتنه مو داره چې زموږ سرنوشت سره لوبې ونه شي، د زموږ مکتب برته لاس خپل درسونه وایي، کوشش پکې وکړو چې د مکتب مرایلا کې دانش شو.
ازادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه هم د طالب مشرانو او د هغوی د ویاندویانو سره خبرې وکړي، خو بیا هم زموږ پیغام ځواب نه کړ. په ټوله کې د ورزګان ولایت خلک وایي که څه هم د طالبانو پر اتاک سره من راغلي، خو غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د ټولې دولتي ادارې خلاصې کړي او خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. دی وایي په دغه ولایت کې د بیکاری کچه د پخوا په پرتله څو چنده لوړه شوې او اندېښمن دي چې څه بخوري. دا په داسې حال کې دي چې په کابل کې د طالبانو له واکمنېدو اوس 12 ورځې تیریږي، خو لا هم دا ډله نه ده توانېدلې چې هغه سیاسي تشه ډکه کړي کوم چې له افغانستانه د وتلې جمهور رئیس غني وروسته جوړه شوې.
پروزګان کې مامورین خپل ماشونو ته اندیشنه لري، خو په کونړ کې د اسمار، غازی آباد او ناړی ولسوالیو ترمنس د لارې خلاصې دوته کونړیان خوشاله دي. نور په دې راپور کې
د کونړ ناړی او غازی آباد ولسوالۍ ته غزیدلې لارې له دریو میاشتو بندیدو وروسته د ترافیکو پر مخ پرانستل شو. کونړ کې طالب چارواکي وایي دوی درې میاشتې وړاندې په دې خاطر لارې تړلې و چې په غازی آباد او ناړی کې پرتو افغان ځواکونو ته کومک او مواد ونه رسیږي، خو اوس یې په خپلو لاسونو بند کړې لارې خپل پرانستله. د کونړ والی ویان مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
هغه لار چې تقریبا د نن درې میاشتې مخکې بنده شوې وه د مجاهدینو د طرف نه، چې هغه وخت کې د جنگ حالاتو او په دغه خاطر باندې هغه لار د اسمار په ساحه کې بنده شوې وه، نو هغه لار مجاهدینو بیرته کولاو کلی د ولس د مشکلاتو په خاطر باندې لله الحمد الله آزاده د ټول ولس ته او خاص کر هغه ولسوالو ته چې په دغه لارې پرتی دي، په شمول د نورستان آزادانه پتلل راتل ولسی خلک کولای شي.
غازی آباد ولسوالی د چنګاخ پر یو دیرشتمه نیټه وسلوالو طالبانو ونیوله او له هغه دوه ورځې وروسته ناړی هم تر خپل کنټرول لاندې راوسته، خو ورته غزیدلې لاره هماغه شان بند پاتې شوه. د لارې بندېدو سره هلته پراته ولسونه له ډېرو ستونزو سره مخ وو. اوس چې لاره پرانستل شوې خلک پرې خوښ دي. د ولایتي شورا غړي او د ناړی ولسوالۍ اوسیدونکي ملک شیرزمین خان ازادي راډیو ته وویل
وس طالبانو امارت اسلامي مشرانو دغه لار آزاد کړه، خلکو ته غذایی مواد ورسېد، غټ گاډیم زی وړ گاډیم زی، هیڅ نو امنیتی یا شخصي ستونزې نشته، خلک نورمال ډول باندې خپل کاروبار ته دوام ورکوي.
د غازی آباد او ناړی ولسوالیو ترڅنګ یا د لار د ختیز نورستان، کامدیش او برګی مټال ته هم تللې، چې د لارې بندې دو سره د دغه څلور ولسوالی وسیدونکو د زیاتو ستونزو سره لاس او گریوانو. که څه هم چې د اسمار او غازی آباد ترمنځ د بند لارې پرانستلو لپاره تیر حکومت ګڼ عملیات ترسره کړل، خو له سرک څخه د ماینونو او نور موانیو پر لری کولو بریالي نشول.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خاص خبره کوم، پیغام نظر مدادي چې
ټول سفارتو ته خبر ورکوو دای چې د خلک د ویزې د لارې بوزي دولتو ته په ګڼه ګوڼه کې نه چې وجل کېږي یا مسئولیت د یو پر غاړو د بل پر غاړو واچول کېږي. که ترکیه د اروپایي دولتونو دي که امریکایان دي هر دولت چې دي که عربستان دي که عربي امارات دي که دبي دي که قطر دي د ټولو د سولې د لارې بوزي په جنجالونه بوزول چې د خلک اصلاحات سر راځي وړه به هر چا چاره کم خوښ وردی چې کلي وسي او امریکا ته تاسو ته تکولی دي ځیګر چې راځي هغه هم بې نظمي ده مړي کېږي دغه کېدي ډېرې پړې وي افغانان بګې ډېرې پړې وي داسې د سولې د لارې ویزې ورکول شي په هر ولایت کښې اوس نه د کندهار او د هرات څخه به دي کابل هلته به دی چې راشي کایرې بل ځای پروازونه نشته دغه نظر دې خدای دي چې د ازادي راډیو دا زموږ پیغام ورسېدل خارجیانو د لوړ پولو چارواکو ټول د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کسب ورته. السلام علیکم.
نورلا صالحیم د لوګر ولایت مرکز فلیلام اړوند د الیاس خان بابا د کلي نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت ګوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالي ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي هېواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي چې له ځانه سره به جهل، ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډېری شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لحاظه جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړه کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.
پر افغانستان د طالبانو تر ولکې وروسته د چمن پر لاره د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې چارواکي دغه رازوی د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري هم زیاته شوې او پر دې پوله د ورځې تر 600 پورې بارونکي لاري او کانټینرونه یو بل هیواد ته اوړي. د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین له چمنه دا راپور لري.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پولې یو ځل بیا د خلکو تګ راتګ زیات شوی دی. په چمن کې د ځایي چارواکو په وینا چې پخوا به پر دغه پوله د 15 څخه بیا تر 10,000 پورې کسان اوړېدل، خو اوس هره ورځ دغه شمېره د 13 څخه بیا 20,000 ته ورسیږي، ځکه چې نه یوازې د پاکستان څخه ډېری خلک افغانستان ته د کاروبار لپاره روان دي، بلکې د افغانستان څخه هم په لویه کچه خلک د دې لارې و پاکستان ته راداخلیږي. د چمن پر سرحدي پوله یو رتبه مامور د نوم د نصر ګندولو پر بنسټ و مشالیډو ته وویل چې دلته یوازې د پاکستان شناختی کارډ او د افغانستان تذکره کتل کیږي. په دې ترڅ کې مې پر پوله د افغانستان څخه راغلو د ځینو افغانانو سره خبرې وکړې، خو د زیاترو وینا وه چې د طالبانو د راتګ څخه په افغانستان کې امنیت ټینګ شوی دی، لیکن خلک بیا هم په ویره کې دي.
افغانستان کې دغه تحولات دغه تحولات راغلی دي، حکومت سقوط وکړ ژورلو خو مګر نه دي لیدلی، خو هر شعبه کې هر هغه کې طالبان هم
سکندر سمنګان دا چمن ته زه راورسېدلم. سالانکې ډېر په تکلیف سو، لارې خرابې وې او بیا دلته چې راغلو په تکلیف را پریښودلو، مریض ورا سره
کاروبار نشتی تاسو دلته راغلم خپله کار پرند راغلم اوس انشاءالله اوس خو سم سم دی هر څه صحیح دی. اوس مخکې مو حکومت اوس نه دی، حکومت صحیح دی. اوس جنگ مګر نشته، جنگ حرام دی، کاروبار نشتی بس جنگ دی. بس اوس راغلم کراچی ته روان یم انشاءالله کار مې کار ته پر ځای شي.
د افغانانو غوښتنه وکړه چې د چمن په ډول دی د تورخم پوله هم د خلکو د تګ راتګ لپاره خلاص کړل شي، چې دغه ډول د شمال او د منځنی افغانستان څخه د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا شي. په دې ترڅ کې مې په چمن کې د انتظامی چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو څوک و خبرو ته چمتو نسو. البته پر سرحدي پوله د یو مامور وینا وه چې په سپین بولده کې د طالبانو د راتګ څخه نه یوازې د دواړو هیوادو اړیکې اوس سمې شوي دي، بلکې د ګاونډي هیوادو ترمنځ تجارت هم زیات شوی دی او هر ورځ د 50 څخه بیا تر 600 پورې لاریانې او کنټینران یو بل هیواد ته اوړي. په دې کې د پاکستان له لوري افغان ترانزیت ټریډ او د افغانستان څخه وچه او نفده میوه شامل ده. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکي زیاتره خلک اوس هم غوښتنه لري چې د خلکو او تجارت اسانتیا لپاره دي وخت زیات کړل شي، ځکه چې په اوس مهال کې سار د 2 بجو څخه بیا تر ماپښین تر 4 بجو پورې دغه سرحدي پوله خلاصوي.
د ازادي رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه
پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.